اته څلور څلور یو و صفر شمیره بیا تکراروم صفر صفر درونیوی و دوا اته اته څلور څلور یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و دا په درې کاله کې چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالې سره خپل مینې نه د پری کړی او خپل مینې نه د پری خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترمولونکو ته هله د ټول ورو جوړ وسې ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلوده چې زه یو خبريال یو پریزنټر و سبا د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مينه ډیره زیاته وره نو تقریبا زه د دیغلی سکلون شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې لمیلمنو سره هم د سي له الکانو او انجونو سره کوټول سره مې د ښځو د غیر کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې نو مې نیمه رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سوال ما د ریسک وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنې فعالیتونه مې پیل کړل هغه نو وروسته بیا دراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې سوال ما امنه چې څنګه مولا ورسنې فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واتل وزن کې ورسره ولغین وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنې کې رسنې کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډی ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې میاز ما ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېرمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سترن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما څخه خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکی د دې مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راځم
بله دغه پاریس چې تاسو راغلل د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې بل اخر له ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتل چې وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول قسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات ترلاسه نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سره دونه زما ټول دولتي کارونه لغې نو وروسته زه بل شهر ته ولېږه لما هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه. دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ څنګه کیږي، کله کیږي، موږ ته ویزه څنګه راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تیرې سي ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادت له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریال په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی شي هغه ته ټول له لاسه ورکړل، د هغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم ګنګ سولم سی بل نړۍ کې ولما دغه څنګه مې موتلې او پازې مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا والا، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږه، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او وس فلنده پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوال لپاره، د افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي، یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځل باندې وړاندې کړئ.
بله بله زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلما ته زنګ وهم چې هغوی یم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص زموږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډیر د خوشحالۍ احساس کوي، ډیر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تېر شي، د دې دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا د تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر شي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي، لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې له نوم څخه معلومه میږي، یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بالاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بالاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوئ، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېره ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېره ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولی مش خپل دند له لاسه ورکو اخر ولی ځانه به مې دا پوښتنه کوله اما بیرته خپل ځم بیرته مخ خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کې کتم دي زینه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم دي زینه پیسې پیدا کې يم دي زینه خلکو سره آشنا کېلم دي زینه ژوند شروع کې نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ماته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي او زه دا یو مغازه کې کار کوي دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات وو. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته بیا له هغې څخه کابل ته راغلی بیا له کابله تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته انجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پر سنګي کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و از ما مورکی از ما مشورو له ما سره امغاج ول یا از ما سره پام دی راس کې پټ ول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه درغلی ولی مریضه ده خو هغه په دې خبر نه ده چې د دې سرکار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده د ماغه مدیر نو میرات واخستل رات واخسته ما یې څه مرته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر واوښته بیا مور نو ته مختص او وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده ما ورته ته شروع کړه که ور سره مینا لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچري هم دغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې ده ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولا رسنی کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښینو مغه ورکې پدې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوم چې هغه نارینه دی زه شزه یم دومره توفیری ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوسم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي نو هغه هم نه چې څونځي ولا چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم البته مله هم نه چې څون سره مخامخ سم بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جانې چې خوانزي کې متڅنګه وي الته د مینالم د خبره علي سره پیل شوې والا قدرت درلودل کنه
زه درس وکړم ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نو مکتب نه چې خلاصوم تاریخ وزت لم دفتر لم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ګول زه خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس مخبرونه د لایف پرونه مې ومال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا هغه ډیره خوشاله ول اته دغه مخبل هيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چرسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکي دغه موږ امینه چې موږ دلته مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنوي زو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې
باور که وسی جانی لکه څنګه سمه یاد اوري او کنه دار له سوکالو د انسان عمر ډیر کم وي اس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښښ نیولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته لاړ باسما التا د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه مات نه را کول چې زه وشه زینه خبري علي ما دغه عکسونه ماتون دغه فلاتونه چې وماله دلیا دغه چلان چې وماله دای زه ورکم نه هله بکم چې زینه خبري علي تلویزیون کې را ترګند دلیا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خو خپل هیله به مې له لاسه نه ورکوله ما لاکمن یو ستونزه وجود لري زه باید دا ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم ناهیله سوي ډېره زیاته وروسته مې خپل هیله له لاسه نه
ورکړه څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیلې کېدې خپل هیله دې بیا له لاسه نه ورکوله هغه څه چې ته وهڅول څه وو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبي ما تقول شيء تا يبقى في نجلية تا كنور سنة تا يوشزة يوشزة هرسة كوالي سيكتا وغاري اما غز ما دا مور مينة والا غز ما دا مور هالي زالي والي چه زبي پا گرمي كم تلاسني والي وما پا يخ كي بيم تلاسني والي ولما تا خبال دفتار تر رايدو پوري بي عالتا تر آغزاي پوري بي وڑا لما اتا زما دا رئيس زما مور خبوري کرد دي دودي ما ترا وڑا دا مالتا چه زبي اغا خبال
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول درسره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسې زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار ودې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅکله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکې به مور سره کوله او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشه ورته مور مینه مې وچی زه تشوي کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې د دې ورته لرم زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي
البته فاغه سرات ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دا ولته پیسې چې ز دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دل کوم زما خوشاله شي خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونو لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سل شي دا خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المارت تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bala khanda ga faisala chita kade de ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمې نه دي سونز لا هم ډېر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور زم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
ta bang roish rang chang ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا می سلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهارا می سلی پزرکی می دمینی ولولیرا پروی او پزرکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده پنگروش رنگ رنگ